سلام، سهار مو پخیر دی. ازادۍ رادیو د نننه یو خبرونه پیل او سهارنی خبری مجله ته راغلست. د دې نیم ساعته خبرونه مطالب: د بخښنې نړیوال سازمان د پخوانی نظام د سقوط پر مهال د جګړې ښکیل اړخونه په جنگی جرایمو تورن کړي، او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته له سلو زیات افغانان بې محاکمې وژل شوي.
Between August and November.
د اګست له میاشتې تر نومبر پورې موږ تر سلو زیاتو پخوانیو امنیتي ځواکونو د وژنې باوري تورونه ترلاسه کړي دي.
د طالبانو حکومت د افغانۍ د ثبات د ساتنې لپاره سلا مشورې پیل کړي.
زموږ غوښتنه دا وه چې دوی باید په بازار کې د زیاتو افغانیو د موجودیت مخه باید ونیسي.
د افغانۍ له رالوېدو سره د بیو د لوړېدو له کبله د خوستوالو شکایت.
والا مو خو هغه خواسته بریج بو خواسته مای بو خواسته غلا بو خواسته دلته چې افغانۍ مرور افغانۍ ډېر سره خوړلای دی.
او نور مطالب په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربم. له هر څه مخکې خبرونه واوري. دا هم د خبرونو سرټکی. د خوړو نړیوال پروګرام وایي تقریبا ټول افغانان په کافي اندازه خواړه نه لري. د طالبانو حکومت وایي د طالبانو لوی مشر پرون په کندهار کې د ولایتي ادارې له چارواکو سره وکتل، او د اسرائیل د استخباراتو وزیر وایي هیواد به سوریا پرېنږدي چې کیمیاوي وسله ترلاسه کړي. بشپړ خبرونه. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وایي تقریبا ټول افغانان په کافي اندازه خواړه نه لري، او اقتصادي سقوط به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې مخ په زیاتېدونکي ناوړه وضعیت افغانستان راتلونکی کال له یو ناورین سره مخامخ کړي. د خوړو نړیوال پروګرام ویان تامسن فیری پرون په ژنیو کې یوې خبري غونډې ته وویل د دې پروګرام سروې ښیي چې تقریبا 98% افغانان کافي خواړه نه لري، او له هرو لسو کورنیو اووه خواړه پور کوي چې دا وضعیت دوی نور هم بېوزلي کوي. ښاغلي فیری وویل اقتصادي بحران، جګړې او وچکالۍ د دې باعث شوي چې یوه متوسطه کورنۍ په سختۍ سره خپلې اړتیاوې پوره کړي. هغه زیاتوي چې باید ډیر کار وشي څو دا بحران په یو ناورین بدل نشي. د خوړو نړیوال پروګرام د روان کال له پیله شاوخوا 15 میلیون افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته کړې. یوازې په نومبر میاشت کې 9 میلیون خلکو ته مرستې رسولي. دا نړیواله اداره په پام کې لري چې راتلونکي کال کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې 30 میلیون وګړو ته مرستې ورسوي. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت وایي چې تر راتلونکو 2 ورځو پورې به د دولتي ادارو ټولو کارکوونکو ته د 2 میاشتو تنخواوې ورکړل شي. د دې وزارت ویان احمد ولی حقمل بیګا ازادۍ راډیو ته وویل دولتي کارکوونکو ته تنخواوې د حکومت له خپلې بودیجې ورکول کیږي.
زموږ کوشش دا دی چې د قوس تر 15 پورې د ټولو دولتي کارمندانو د 2 میاشتو معاشات ورکړو، ځکه جدي کې بیا مالي کار نه وي کېږي، سیستمونه مو بندېږي د اوسه وخت لپاره، کېدای شي پروسه بیا وځنډېږي.
ښاغلی حقمل وویل تېرونی د دولتي کارکوونکو پوره معاشونه اجرا شوي، او تر پرون پورې تر شلو د ډیرو وزارتونو او ادارو کارکوونکو ته تنخواوې ورکړل شوې دي. هغه زیاته کړه چې د شاوخوا 1000 متقاعدینو له ډلې چې له دې وزارت سره ثبت دي، د شاوخوا 8000 د تقاعد امتیازات هم اجرا شوي، او د پاتې نورو به ډیر ژر اجرا شي. د طالبانو حکومت وایي چې د طالبانو لوی مشر پرون په کندهار کې د ولایتي ادارو له چارواکو سره وکتل. د هغه خبر له مخې چې باختر دولتي خبري اژانس خبر کړی، ملا هبت الله اخونزاده پرون سهار د کندهار د ادارې له چارواکو سره وکتل، او هغوی ته یو لړ سپارښتنې وکړې. د خبر له مخې په دې لیدنو کتنو کې د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزیر هم حاضر و. د طالبانو د لوی مشر د دې لیدنو کتنو هیڅ یو عکس یا ویډیو نه ده خپره شوې، او تر اوسه کوم مستقل سرچینې هم د هغه رد څرګندېدل نه دي تایید کړي. له ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. د اسرائیل د استخباراتو وزیر وایي هیواد به سوریا پرېنږدي چې کیمیاوي وسله ترلاسه کړي. الازار سټرن پرون د دې هیواد د پاوز له راډیو سره په مرکه کې وویل اسرائیل نشي کولای په شمال کې د خپل دښمن په لاس کې کیمیاوي وسلې وویني. هغه دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې امریکایي واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خبر ورکړ چې اسرائیل سږ کال او تیر کال دوه ځلې د سوریې د کیمیاوي وسلو تاسیسات په نښه کړي وو. د سوریې حکومت چې د 2014 کال په سپټمبر میاشت کې د دمشق په لویدیځ کې پر مرګونې کیمیاوي حملې تورن شوی، د روسیې د فشارونو په نتیجه کې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي له کنونشن سره یو ځای شو. د دې ادارې څارونکو د بشار اسد رژیم په 2018 کال کې د دریو کیمیاوي حملو مسؤول پیژندلی وو. د بیلاروس یوې محکمې یو شمیر ویبلاګ لیکونکو، د اپوزیسیون فعالانو او د اپوزیسیون د جلا وطنې مشرې سویتلانا څیخانوفسکایا مېړه ته د سختو سزاو حکمونه صادر کړي. محکمې مشهور بلاګ لیکونکی سیارهی څیخانوفسکی په 18 کاله بند محکوم کړی دی. متحدي ایالاتونو او اروپایي ټولنې دا حکمونه غندلي دي. ټول دا کسان تیر کال د ولسمشرۍ په لنجمنو انتخاباتو کې نیول شوي وو. هغه انتخابات چې په پایله کې د بیلاروس مستبد مشر الکساندر لوکاشنکا د شپږم ځل لپاره ګټونکی اعلان شو. د بشري حقونو ډلو هغه شپږ تنه چې پرون د بیلاروس په جنوب ختیځ ښار هومل کې د بندو دروازو تر شا محکوم شول سیاسي بندیان بللي دي. د دې کسانو 133 ورځنۍ محاکمه د بیلاروس د محاکمو په تاریخ کې تر ټولو اوږده محاکمه بلل کیږي. او د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې تایید کړې ده چې په 13 جون میاشت کې په شمالي قطب کې د سایبریا په ختیځه برخه کې د تودوخې درجه د سانتیګراد په حساب په بیساري ډول 38 درجو ته لوړه شوې وه. د ادارې پرون په یو بیان کې وویل چې د تودوخې د درجې زیاتوالی د روسیې په شمال کې په ځنګلونو کې د اور لګېدو سبب شوی او د شدید نړیوالې تودوخې په اړه یې اندېښنې لا زیاتې کړې دي. د ادارې همداراز ویلي دي چې په شمالي قطب کې د تودوخې بې ساري درجې د نړۍ د اقلیم د بدلون په اړه د خطر زنګ کړنګولی دی. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدر منوریدونکو، نن چهارشنبه ده، د لیندۍ څلورویشتمه نیټه ده چې د 2021 کال د ډسمبر له 15 سره برابره ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د تخنیکي چارو لارښوونه شمشاد زدران کوي. په پاتې خبرونه کې راپورونه خبرو او د هم لومړی راپور. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل طالبان د امریکا پاوز او د پخوانی دولت امنیتی ځواکونه د هغو حملو مسؤول بللی دي چې د افغانستان د حکومت د رنګېدو پر مهال ترسره شوي او ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. د سازمان په یو راپور کې چې نن خپور شوویلي، په افغانستان کې د جګړو په وروستیو ورځو کې د طالبانو لخوا د غیر قانوني اعدامونو او وژنو او د افغان او امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي تلفاتو په اړه شواهد او اسناد راټول کړي او مستند کړي دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل وای په افغانستان کې د حکومت ړنګېدل له مکررو جنګي جنایتونو او بې رحمانه وینې تویدنې سره تړلی وو. د سازمان په هغه راپور کې چې نن چهارشنبه خپور کړی ویلي چې طالبان، امریکایي ځواکونه او افغان امنیتي ځواکونه ټول د هغو حملو مسؤول دي چې د افغانستان د پخواني حکومت له ړنګېدو مخکې په دې هېواد کې شوي او ملکي وګړو ته یې ډېر زیانونه اړولي دي. په راپور کې ویل شوي هغه غیر قانوني اعدامونه او وژنې چې په افغانستان کې د جګړې په وروستیو وختونو کې د طالبانو لخوا ترسره شوي او هم هغه تلفات چې د امریکایي او افغان امنیتي ځواکونو د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په نتیجه کې رامنځته شوي مستند شوي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا کورونه، روغتونونه، ښوونځي او بازارونه د جنایتونو پر صحنو بدل شوي او خلکو ته په مکرر ډول مرګ ژوبله اوښتي. امنیستي انټرنیشنل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یو نامه له قوله وایي چې د 2021 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1,695 ملکي وګړي په افغانستان کې وژل شوي او 3,540 نور ژوبل شوي چې دا د تیر کال د همدې مودې په پرتله 40% زیاتوالی. د بخښنې د نړیوال سازمان د راپور له مخې کله چې طالبانو په افغانستان کې د ټولو ولسوالیو کنټرول په جولای او اګست میاشتو کې واخیست، قومي او مذهبي اقلیتونه او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پخواني غړي او نور هغه کسان چې د حکومت ملاتړي انګېرل کېدل په غچ اخیستونکو حملو کې شکنجه او وژل شول. په دې راپور کې د پنجشیر ولایت په بازارک ولسوالۍ د سپتمبر د شپږمې عملیاتو ته اشاره شوې او ویل شوي چې وسلوالو طالبانو شاوخوا 40 سړیان نیولي، 2 ورځې یې توقیف کړي او شکنجه کړي دي. په راپور کې د ارمز په کلی کې د طالبانو لخوا د خلکو د کورونو د تالاشۍ یادونه شوې. اول شوې چې طالبانو شپږ ملکي وګړي په 43 ساعتونو کې په غیر قانوني توګه اعدام کړي دي. په دغه راپور کې د طالبانو لخوا د کندهار په سپین بولده کې هم د پخواني حکومت د کسانو د غچ اخیستونکو حملو او اعدامونو یادونه شوې ده. خو د طالبانو ویاند او د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ مرستیال وزیر ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته د بخښنې د نړیوال سازمان په دغه راپور کې شوې دعوی رد کړې او هغه له حقیقت نه لرې وګڼلې. د بخښنې نړیوال سازمان همدارنګه په ځمکنۍ او هوایي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو مسلې ته اشاره کړې. څلور هوایي بریدونه چې درې به امریکایي ځواکونو او یو افغان هوایي ځواکونو کړي وي مستند کړي دي. په دې حملو کې د اتو ماشومانو او پنځو ښځو په ګډون 28 ملکي وګړي وژل شوي دي او شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په دغو حملو کې اکثره ملکي وګړي وژل شوي دي ځکه متحدو ایالتونو چاودیدونکي مواد خلکو په ګڼ میشتو سیمو غورځولې دي. امنیستی انټرنیشنل د یو سړي له قوله چې د کورنۍ غړي په یو هوایي برید کې وژل شوی ویلي چې هیڅوک نه دی ورغلی او احوال نه دی اخیستی. د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو او د امریکا له متحدو ایالتونو غوښتي چې په خپلو نړیوالو ژمنو عمل وکړي او د ملکي وګړو لپاره د داسې پیاوړي او څرګند میکانیزمونه جوړ کړي چې که هغوی ورته د رسېدلو زیانونو لپاره د تاوان غوښتنه کوي نو پر اساس اقدام وکړي. امنیستی انټرنیشنل د دغه راپور لپاره د اګوست له لومړۍ نه د اګوست تر 15 پورې په کابل کې تحقیقات کړي. له 15 کسانو سره مستقیم خبرې کړي او په اګوست او نومبر میاشتو کې په 10 ولایتونو کې له 14 قربانیانو او عیني شاهدانو سره ټلیفوني خبرې کړي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان څیړنیز لابراتوار همدارنګه د سپوږمکیو په ذریعه اخیستل شوي عکسونه، فلمونه، طبي شواهد هم څیړلي او د اړتیا په صورت کې له متخصصینو سره پری خبرې کړې دي.
پر راپور کې مو واوریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان طالبان د امریکا پوځ او د پخواني دولت امنیتي ځواکونه د هغو حملو مسؤل بللي چې د تیر حکومت د ړنګېدو پر مهال په افغانستان کې پیښ شوي دي. بلخوا ملګري ملتونه وایي باوري معلومات یې ترلاسه کړي چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په افغانستان کې له 100 زیات کسان له محاکمې پرته وژل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا مرستیالې پرون په ژنیو کې د دې شورا په غونډه کې وویل له دې وژنو تر اویا په زیاتو طالبان تورن پیژندل شوي دي. اجمل انت د موضوع نور جزئیات اوروي.
ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د طالبانو د حکومت څلور میاشتې له هغه څه سره چې دا شورا یې له محاکمې پرته وژنې، د خپلو حقونو څخه د ښځو محرومول او بشري بحران بولي لیوي. په جنیوا کې د دې شورا په جوړ شوې غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا مرستیالي ندال نشیف وویل د طالبانو لاسته د کابل لویدو را وروسته د پخوانیو امنیتي ځواکونو د چارواکو او غړو د وژنې په اړه لسګونه باوري تورونه ترلاسه کړي دي.
Between August and November we received credible
da gast la miasht tar November puri mung tar sulu siyato pokhaniyo amniti swakuno aw aghu kasano che pokhani hukumat sara tadli wo da bajne bawari turuna tar la sakdi di da de bajno sakha lak tar laga da dwa aw ya bajno sabab taliban ganal shwidi da sano bajal shwo kasano jasaduna pa sarganda anandari ta ikhudal shwi.
In several cases the bodies were publicly displayed.
د بشری حقوقو د شورا مرستیال همدارنګ ول د دې وضعیت لکبله د ډیرو افغانانو په منځ کې ویرا وندې خنخ پر شوې ده. ندال نشیف زیاته کړې چې د اگست میاشتې راهیسې تر اوسه اته مدني فعالان او دوه خبري اعلان په افغانستان کې وشل شوې. نو مولي همدارنګ د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو په شورا کې د 95 کسانو نیول هم یاد کړل چې د دې په وینا غیر قانوني نیول شوې دي. د طالبان حکومت د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شورا دا ریپورت رد کړ. دا طالبانو د حکومت یو ویان احمد الله وسیقه زاده رډیو ته ویل د دوی حکومت د بخښنې فرمان ته چې د طالبانو د مشرتابه لخوا اعلان شوی په بشپړه توګه درناوی لري او عملي کړی دی. هغه وویل
دا راپور په واقعیتونو او حقایقو باندې نه ده بینه، په دې اړه باندې هیڅ نوې شواهد او ثبوتونه نه دی وړاندې شوي او کوم تعداد چې دی ویلي دا ډیر زیات د حقیقت نه لري. که په بعضو ساحو کې کوم پیښې رامنځته شوي هغه هم ډیرې کمې امکان لري چې د قومونو تر مابین او د خلکو تر مابین شخصي خصومتونه او دښمنۍ موجودې دي چې له هغه عمله به ځینې پیښې شوي وي. د افغانستان د اسلامي امارت مجاهدینو پرې هغه هیڅ اړه نه لري.
په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د سازمان په نننۍ غونډه کې د افغانستان د پرزیدلي حکومت استازي نصیر اندیشه هم خبرې وکړې. ویل چې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې هدفي بریدونه او د خلکو تری تم کول زیات شوې دي. د طالبانو د تاوتریخوالي غچ اخیستنې او اعدامونو لړۍ له سره پیل کړې. د امنیتي ځواکونو او پخواني حکومت چارواکو د جبري نادرکۍ سبب شوي او همدارنګه اقلیتونه په زور بي ځای کېدو ته اړ کړی دي چې دا د طالبانو لخوا خبرې شوی ویری یوازې لګ پرده پورته کوي. په رسنیو کې د په وینا ډېری کمې پیښې منعکس کیږي یا ثبتېږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په غونډه کې د دې شورا مرستیالي وویل چې افغانستان کې بشري وضعیت د خرابېدو خواته روان دی. ندال نشیف وویل بشري بحران د ښځو او نجونو وضعیت د بیکاری د زیاتېدو او د افغانستان د پانګې کنګلېدلو د دې شورا اندېښنې زیاتې کړې.
راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په پرونی غونډه کې ویل شول چې ملګرو ملتونو داسې باوري معلومات ترلاسه کړي چې پر کابل د طالبانو له واکمنې دورې څخه په افغانستان کې لسلو زیات کسان له محاکمې پرته وژل شوي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام کې قدرمن اوریدونکو نور راپورونه هم لرو. خدا شیبه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه اجمل اند اوروي.
له برتانیا خبرېدونکو کې ګاردن رسپانې خپل ورستۍ غړنه کې افغانستان کې د روغتیاي وضعیت په اړه لیکنه کړې ده. رسپانې وايي د افغانستان روغتیاي سیستم پر طالبانو د بندیزونو له کبله د نړیدو لګواخ سره مخ دی. ځکه د ګاردین په وینا روغتیاي کارپوهانو خبرداري ورکړې چې افغان روغتیاي کارکونکو خپل تنخواګانې نه دي ترلاسه کړې او پښته روغتیاي امکاناتو کې د ناروغانو د درملنې لپاره لومړنۍ اسانتیاوي نشته. د جانس هاپکنز پانتون د بشری مرستو د چارو رئیس پاول شپیګل دی ورسپانې ته ویلي افغانستان ته په یو وروستي 15 ورځني سفر کې ولیدل چې دولتي روغتونونه چې تر ټولو زیانګالو کسانو ته روغتیاي خدماتونه برابروي د سون مواد نه لري او آن درمل او روغتیاي تجهیزات پکې نشته. پاول شپیګل ویلي افغانستان کې د کورونا وایرس پر ضد مبارزه په ټپه ولاړه ده. نوموړي په افغانستان کې د روغتیاي خدماتو په برخه کې د یو لوی ناورین د مخنیوي لپاره د نړیوال ټولنې لخوا د مرستو غوښتنه کړې. ګاردن وایي د پاول شپیګل سرګندونه په ټول افغانستان کې چې دا محل سخت اقتصادي بحران سره مخ دی د روغتیاي سیستم د نړیدو د زیاتیدونکو اندېښنو سرګندونه کوي. په لیکنه کې وړاندې د ډاکټر شپیګل په وینا زیاته شوې لویدیز باید پر طالبانو د بندیزونو په برخه کې جلا چلند خپل کړي. د پاول شپیګل په وینا د طالبانو په اړه اندېښنې د درکوړ دي، خو حقیقت دا دی چې په افغانستان کې د لویدیز د بندیزونو لقبل د ملیونونو انسانانو ژوند له خطر سره مخ دي. د نیویارک پوسټ رسپانې هم په افغانستان کې د اقتصادي بحران مسله یاده کړې او په دې اړه د وی لیکنې په پایل کې ویلي یو نه هلي افغان مور اړ شو چې د خپل نو زیږیدلو غبرګون ماشومان زخه یوې د 104 ډالر په بدل کې وپلوري څو د خپل بل نوې زیږیدلي ماشوم ژوند وښوري. رسپانې د دې مور د هویت د پټ پات کېدو په پار نو مولې د بیبي په نوم یاده کړې ده. وړاندې ویل شوی جنگ ځپل افغانستان د خپل تاریخ له یوه سخت قحطۍ سره مخ دی او ګڼې کورنۍ د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره سختو پریکړو ته اړ شوې دي. د ورسپانې په وینا د روان میلادي کال په پایل کې وچکالۍ بیبي او کورنۍ اړ کړل چې خپل کرونده پریږدي او بل ځای کړه شي. څلور میاشتې مخکې د دې افغان میرمن دوه غبرګون ماشومان هلک او نجلۍ وزېږیدل، خو په دې کورنۍ کې چې لا د مخې شپږ اولادونه درلودل د دوو نورو ماشومانو په زیاتې ده. دا افغان خزه او خاون په هیدل چې سخت انتخاب په مخ کې دي. بیبي د ماشومانو د ژغورنې یا سیف د چلډرن ادارې ته ویلي خپل نوې زیږیدلې زوی یې بلې خزه او خاون ته چې اولاد نه درلود د 104 امریکایي ډالر په بدل کې ورکړ، ځکه دوی نشو کولای چې دا نور ماشومان په لسماړه وساتي. سیف د چلډرن په یو ریپورت کې وړاندوینه کړې که د افغانستان د اقتصاد د ژغورنې لپاره چټک اقدامات ونشي د 2022 میلادي کال تر نمایي پورې به تر 90% زیات افغانان د فقر تر کرخې لاندې شي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. د طالبانو حکومت او د افغانستان مرکزی بانک هڅې پیل کړي چې د ډالرو پر وړاندې د افغانۍ د ارزښت د لا کمېدو مخه ونیسي. افغانۍ چې په دې وروستیو کې د ډالر پر وړاندې ډیره کمزوره شوې، پرون د ورځې په پیل کې نور هم راولویده او 115 افغانۍ له یو ډالر سره تبادله کېدې، خو د ورځې په پای کې بیرته 140 شوه. د افغانۍ د ثبات لپاره د افغانستان د مرکزي بانک چارواکو له صرافانو او سوداګرو سره د غونډو بهیر پیل کړی. جزئیات نوریاس نوری اوروي.
د افغانستان مرکزی بانک یو ورځ وروسته تر دې چې د افغانۍ ارزښت د ډالر په وړاندې نږدې 12% کم شو، پرون سیشن بي وویل چې له بیلابیلو لارو څخه کار اخلي چې د افغانۍ ثبات یقیني کړي. د بانک پرون سیشن بي په یو بیان کې وویل چې په تیرو څو ورځو کې له صرافانو، د سوداګریزو بانکونو له استازو او یو شمېر سوداګرو سره غونډې کړي او هڅه کوي چې ډېر ژر د ډالر په وړاندې د افغانۍ د بیې د ټیټوالي مخه ونیسي. د افغانستان د صرافانو د ټولنې مرستیال او د کابل د شهزاده سرای د صرافانو د ټولنې سرپرست حاجی دادګل حضرزي چې د افغانستان د مرکزی بانک له چارواکو سره پرون په غونډه کې ګډون کړی و، تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې پر دې خبرې وشوه چې په څه ډول کېدای شي افغانۍ ثابته وساتل شي.
د افغانستان د صرافانو ټولنې د تجربه پر اساس کوم راهکارونه مثبت ثابت شوی دي تر اوسه پورې د افغانستان بانک مشرتابه سره شریک کړل چې هغه ورته په ورین تندي لبای کوي. همداشان زموږ غوښتنه له د افغانستان بانک نه په مشخص ډول باندې دا و چې دوی باید په بازار کې رامنځته شوی پرسوب د زیاتو افغانیو د موجودیت مخه باید ونیسي او په هر شکل باندې چې کیږي باید یو مقدار دغه نقد افغانۍ بازارونه ټولیسی.
خاغلی حضرت زی دغه راز وویل چې په دې غونډه کې زینو مافیایي کړیو پر مهارولو بحث وشو او ژمنه وشو چې دغه کړیو مخه به ډب کیږي. په عین حال کې د طالبانو ویان او د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ مرستیال وزیر ذبیح الله مجاهد هم پرون په یو بیان کې وویل چې د طالبانو د کابینې په پرونۍ غونډه کې هم د ډالر پر وړاندې د افغانۍ د بیې د راټیټېدو پر مسلې بحث وشو او اقتصادي کمیسیون ته دنده وسپارل شوه چې په دې برخه کې عاجل اقدام وکړي او د اړتیا په صورت کې دې له کورنیو چارو وزارت او د استخباراتو له ریاست څخه د اسعارو د قاچاق د مخنیوي لپاره مرسته وغواړي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالسلام حنیفی په دې غونډه کې د بهرنیو آثارو په وړاندې د افغانۍ د ارزښت د ثبات لپاره ځینې پریکړې هم اعلان کړې.
سر از امروز استعمال هر نوع کرنسی خارجی
سر لنن څخه د افغانستان په ټول جغرافیا کې پر هرې بهرنۍ کرنسی راکړه ورکړه ممنوع ده. ټولو امنیتي ادارو او والي صاحبانو ته دنده سپارل کیږي چې د دې پریکړې د عملي کېدو لپاره هر یو خپل مسؤلیتونه پر ځای کړي.
ښاغلی حنیفي دغه راز وویل چې د هغو کسانو په وړاندې به چې ډالر احتکار کوي یا بهر ته قاچاق کوي جدي اقدام وشي. نوموړي زیاته کړه چې دغه کسان به ملي خائنین وشمیرل شي او د ملي خائنینو په نوم به ورته سزا ورکړل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په وروستیو څو ورځو کې د افغانۍ د ارزښت له رالوېدو سره د خوست په ګډون په ټول افغانستان کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړې شوې چې خلک یې اندېښمن کړي. سوداګر او دکانداران وایي دوی له بهره توکي په ډالر واردوي، نو چې د ډالر ارزښت لوړېږي ورسره د توکو بیې هم لوړېږي. دوی غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د افغانۍ د ثبات لپاره یو اساسي میکانیزم جوړ کړي. په دې اړه جزئیات د ازادي راډیو خبریال راکوي.
د افغانستان په بازارونو کې د ډالر د بیې په لوړېدو او د افغانیو د ارزښت په بیساري کمیدو سره د توکو بیې لوړې شوې دي. دکانداران او پانګوال وایي دوی له بهره خوراکي او غیر خوراکي توکي په امریکایي ډالر واردوي او بیا یې د هیواد په داخلي بازارونو کې په افغانیو پلوري. د خوست یو اوسیدونکي محمد کمال آزادۍ راډیو ته وویل د ډالرو پر وړاندې د افغانیو د نرخ په ټیټېدو سره د غلو او نورو توکو بیې له نیمایي ډېرې لوړې شوې دي.
خواسته وریجه بو، خواسته مای بو، خواسته غلا بو، خواسته کور کې بس مشکل وو. دلته چې افغانۍ مرو وړ افغانۍ ډېر سره خوړلای دی، نیم په نیمه چک شي دی رټونه د دغ ډالر له سره ډالر موږ څه کا وړو درو زره ته ورسه ته اله سو کیلو به ابشکا ول په خدای یو سو د کپسو د مسلمان رټونه ډېر کې ماته شي دی.
بلوري ته د خوش خر دکانداران وای د ډالر د نرخ په وړې دو سره دوی هم د ستونزو سره مخامخ شي او نشي کولای ستري سودا یو کی
نشي. دلاده خوش بازار کې د غلې منډې کې دکان لرم. دلته کوم جنسونه دي؟ ټول په ډالر دي. موږ نن سبا سودا سره نشو خرڅولای، غاټه سودا کنه چې پټانه وي. ابو دا چسنه میګ ډالر الته جګیږي ټیټیږي کومک سودا وکړو ډالر الته جګ شي دلته حال کتاوان دي کټوټ شي دلته بیا غم توان دي مو مثلا یو پیراغن شور کوله جینس نیمرت نه مداهله ده چې د ډالر په مورید یو څه کمی سن شي جوړږي چې ډالر رکوس کی
دکاندار پیر نواب جان وای د افغانۍ د نرخ بي ثباتۍ دوی مجبوروي چې خپل دکانونه وتړي
جوانی په اتلا سګه وخلی چې د دې رسوي دلته بیا اوله سوي تر وغلی وي چې بیا په اوله سوي کې وخلی چې بیا لري بیا شپړه سوي تر وغلی وي میګ دې ته مجبور کړی چې مثال د دې کونی میګ باند کی ځکه چې وس سودو چې میګ ولته په غنۍ ویر کې او غنۍ لته چې میګ رسوي په میګ نتیټه شوی وي
د افغانۍ د ثبات لارې چارې کومې دي او څنګه کېدلی شي د خلکو سره د شتان د خنو کچرا ټیټه شي په خوست کې د صرافان اتحادیې مشر نظیف الله ورین وایي دولت سوداګر او صرافان باید یو ځای کینی او د دې مسلې د حل لپاره یو ګډ میکانیزم جوړ کړي
له ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اورید د دې پروګرام په وروستیو برخو کې شیبه وروسته ازادي رادیو تاسو را رسیدلې غږیز پیغامونه خبرو خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت وایي چې تر راتلونکو دوه ورځو پورې به د دولتي ادارو ټولو کارکوونکو ته د دوه میاشتو تنخواې ورکړل شي د طالبانو حکومت وایي چې د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده پرون په کندهار کې د ولایتي ادارې له چارواکو سره وکتل او هغو ته یې یو لړ سپارښتنې وکړې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وایي تقریبا ټول افغانان په کافي اندازه خواړه نه لري او اقتصادي سقوط به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې مخ په زیاتېدونکی ناوړه وضعیت د افغانستان راتلونکی کال له یوه ناورین سره مخامخ کړي د اسرایلو د استخباراتو وزیر وایي هیواد به سوریه پرېنږدي چې کیمیاوي وسلې ترلاسه کړي د استخباراتو وزیر له د پاوز له رادیو سره په مرکه کې ویل اسرائیل نشي کولای په خپل شمال کې د خپل دښمن په لاس کې کیمیاوي وسلې وویني د بلاروسیا وی محکمې یو شمیر وبلاګ لیکونکو د اپوزیسیون فعالانو او د اپوزیسیون د جلا وطن مشر سویتلانا تسیخانوفسکایا مېړه د سختو سزاو حکمونه صدر کړي او د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې تایید کړي چې په 13 جون میاشت کې په شمالي قطب کې د سایبریا په ختیځه برخه کې د تودوخې درجه د سانتیګراد په حساب په بیساري ډول 38 درجو ته لوړه شوې د ادارې ویلي چې د تودوخې د درجې زیاتوالی د روسیې په شمال کې په ځنګلونو کې د اور د لګېدو سبب شوی او د شدید نړیوالې تودوخې په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي
تاسو لا پیغامونو
بین من د ولایت علي دولي سوالي ته خبر وکړو طالبانو ته می دا خو از دې د ولایت څخه جواب ورکوي ورځ تر دې چې کارونه ګرکیږي بیروزګاری ډیریږي خلک د لوجو د پخ سره مقام کوي چې څه به تر پای دغه جواب چې موږ داسې کوه واسي کو د ولایت په دغه خطا باندې
زاد ستاره مدني جهار ولایت د پامینونه هغه شهیدان چې ګورځي د شهیدان شوی دي داوی چې غم نه کړی او داوی خرچ وکړاک ختم شو دی
نن نن چې تاسو ټول اړین څه چې ستورې څنګه یې مسلمان ولایت څخه زه یو څنګه حق ځانه مدني څخه یم چې یو فرمي د هیواد د کې روزنې څخه چې موږ نه شنه خاله تاسو په دې حکومت لاسته زه د سنین حکومت نه شو دی څخه د قزاقستان چې موږ ماشینه دي هڅه چې کیږي راځي یو ځان نه بل څه نه څه استخاني مدني موږ د لوځنه دی ورته چې ما څنګه څه او ما قرارداد به څنګه څه اقتصادی وضعیت موږ څنګه خلاص کړو چې څنګه 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 څنګه
بل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته زي مولي حنيب في هلمند ولايه شهر ستين كان تم دادي في طالبان ومشر ويدي تش مش مخني حكومه سر مر حساب كتاب كو اي هذا بي هلمند تعوزو كتاب كم مشران دي دلقي مشران دي معز مشران دي دوش سلور سلور نكاي والسكريجي البته تنزمه ندر واكن تنزمه هم كول دي سلور ونكاو روكي مهر حساب كتاب ولدي نكي د څلور شزو د مهر د پیسو د د دې حساب کتاب دې تجایز دی روا دي د اعتماد وینې خړل مجاهدینو ته روا دي حکومت نه روا دي او هغه دې کې چې د طالبان په تسرب کې دي دشتونه سلسل دې په 1550 کې د دې یو حوزه مکمل نیولې په خپل نامه شخصي خپلتي پدری علاقہ پپنځه علاقہ پدواله ک ایا دا د تجایز دي د سرو لسان کی د خدای پاک سره دینه مخ مخکیزي ایا ورځ د حساب کتاب څخه نسته مشتجلا را دي په دې حالات چې دی بل تر لاس نشي خپل مګرتا باندې ساده راچی په دې شری چې د ما پیغام نشر سي والسلام
ستاسو